سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته چې تر یو لسو بجو دوام کوي ښه راغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو د بندیزونو تګلاره نوې کړې، خو داسې بدلونونه یې پکې راوستي دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو استازو ته د سفر اسانتیا زیاتوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام او نور موضوعات هم په دې خپرونه کې اورېدای شئ، خو لومړی خبرونه چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د جرمني ولسمشر پرون افغانستان ته ورسېد څو د کرسمس په مناسبت په دې هیواد کې له خپلو میشتو سرتېرو او مرستندویو کارکوونکو سره وویني. د ملي شورې یو شمېر غړي وایي ایراني مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپلې غیر مسؤلانه څرګندونې بندې کړي. او د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له تیر مخم رئیسې د وسلوالو مخالفینو لخوا جګړه روانه ده. د جرمني ولسمشر پرون افغانستان ته ورسېد څو د کرسمس په مناسبت په دې هیواد کې له خپلو میشتو سرتېرو او مرستندویو کارکوونکو سره وویني. یو واخیم ګوک په مزار شریف خپلو بهرنیو سرتېرو ته په وینا کې وویل، تاسو په افغانستان کې یاست، څو هغه کسان پیاوړي او په واک کې کړی چې غواړي ډیموکراسي، ازادي او شفافیت رامنځته کړي. نوموړي ویلي هغه غواړي د خپل هیواد د خلکو ته د جګړه ځپلي افغانستان د حالاتو رښتینی تصویر وړاندې کړي. د جرمني د ولسمشر په وینا د دوی په هیواد کې خلک یوازې په افغانستان کې د سرتیرو د مرګ شوبلي خبرونه اوري، نه د شویو پرمختګونو. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي ایراني مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپلې غیر مسؤلانه څرګندونې بندې کړي. د ملي شورا غړیو د خبره په هرات کې د ایران د سرقنسل د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې کړې ده. په هرات کې د ایران د قنسلګرۍ مشر د یکشنبې په ورځ ویلي و چې د دوی پر قنسلګرۍ د مظاهرچیانو وروستۍ حمله مخکې له مخکې پلان شوې وه. رحیم محمدي دغه راز تور پورې کړی چې امریکا په افغانستان کې د هغه په وینا ایران ضد عناصرو ته روزنه ورکوي، خو د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي د دغې ایراني چارواکي د خبري غیر مسؤلانه او د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ګڼي. د مشرانو ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت هم انتقاد کوي چې د افغانستان په اړه د ایراني چارواکو د دغه شان څرګندونو په وړاندې چپه خوله پاتې دي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له تیر مخم رئیسې د وسلوالو مخالفینو لخوا جګړه روانه ده. د دې ولایت د امنیت قمندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده او دوی تر اوسه درې تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. هغه له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره د دې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. بلخوا د وسلوالو طالبانو یو ویان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته درنه مرګ شوب لاړولي، خو په سیمه کې افغان چارواکي بیا د خبرې ردوي. او بریتانیا تیر ورځ افغانستان ته هغه لرغونی سکې بیرته وسپارلې چې بریتانوي لرغون پوهانو په شپېتمه اویایمه لسیزه کې د سیډلو لپاره وړې وې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحیم د جرمني خبری اژانس ته ویلي دا 250 سکې د کوشانیانو د دورې دي چې په لرغونی کلتور پورې اړه لري. په اینال کې نوموړي دا هم ویلي چې امریکا د افغانستان د ملي موزیم د نوې ودانۍ لپاره د شپږ میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. دا هم څو نړیوال خبرونه. د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پرونی بمی چاودنې د تلفاتو شمیره د راپورونو له مخې له شلوه وخته ده. د سیمه یو دولتي مقام د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل په دې چاودنه کې څه باندې څلوېح کسان ټپي شوي هم دي. د دې مقام په وینا قربانیان ملکیان دي چې یو زیات شمېر میرمنې او مشومان هم پکې شامل دي. د چارواکو په وینا په وژل شویو ملکی وګړو کې 15 کسان د افغان کډوالو د یوې کورنۍ غړي وو چې پرون په پېښور کې د افغانستان د قنسلګری په وسیله دوغو خپلوانو ته وسپارل شول. د اسرائیل حکومت د ختیز بیت المقدس په یهودي میش سینو کې د یو نیم زر نوی اپارتمانونو د جوړولو پلان منظور کړی دی. په رام چالوم سیمه کې د نوی کورونو د جوړولو دا پلان پرون د اسرائیلو د کورنیو چارو د وزارت یوې کمیټې تصویب کړ. د اسرائیل حکومت په 13 نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې فلسطینیانو ته د څارونکي حیثیت ورکولو وروسته دغه چخصو په توګه په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نوی میش سینو جوړولو اعلان وکړ. بل لورته د فلسطینی ادارې ویان نیبل ابوردینا د فرانسې خبری اژانس ویلی چې په سیمه کې د نورو میش ځایونو د جوړولو د مخنیوي لپاره به ښایي دوی بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مخه کړي. په سوریه کې یو ایټالیایی او دوه نور بهرني ادبا تښتول شوي دي. د ایټالیا د بهرنۍ چارو وزارت په سوریه کې د خپل یو تبه او دوه نور بهرنیانو اختطاف تایید کړی، خو په دې اړه چې دا کسان چیرته او کله تښتول شوي څه نه دي ویلي. د ایټالیا د بهرنۍ چارو د وزارت په وینا دغو دریو کسانو په لازقیا ساحلي ښار کې د اوسپنې په یوې حکومتي بټۍ کار کاوه. ایټالیا وایي د دې هیواد تبه دغلته د انجینیر په توګه وظیفه درلوده. بل لورته په دمشق کې د روسیې سفارت ویلي هغه راپورونه څېړي چې پکې ویل شوي دوه نور تښتول شوي د دې هیواد اتباع دي. د روسیې د بشري حقونو فعالانو یو خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو قضایي څېړنه به کوي او له بشري حقونو څخه سرغړوونکي به په ګوته کوي. فعالانو پرون په مسکو کې په یو خبري غونډه کې د دې شورا د جوړېدو اعلان وکړ. د بشري حقونو پخوانی فعال 50 کلن لیات میلیا الکسیوا چې د مسکو هلسنګي ګروپ مشري هم په غاړه لري وویل:
او پروفزاشیتنیکوف ناشی سترانی دیل نی پچاتی کرای.
هغه وایي د بشري حقونو فعالان زموږ په هیواد کې زیات کارونه لري چې باید ترسره یې کړي. موږ ټول کافي څه د کولو لپاره لرو. دا شورا به یو ځانګړی ماموریت ولري. موږ زیات خوښ یو چې کوم سازمان د شورا تاسیس کړي هغه به زموږ د کار د دې برخې مسؤلیت په غاړه ولري. الکسیوا او یو شمېر نورو فعالانو د روسیې د تیر کال د لانجمنو انتخاباتو پر سر له اختلاف وروسته د روان میلادي کال په پیل کې د جمهوري ریاست د بشري حقونو له شورا څخه استعفا وکړه. او روسي خبر همدا چې په عراق کې پروند تاریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لکتر لګ 19 کسان وشل شوې دي. شمالي ښار موصل ته نږدې په یو کلی کې یو بمی چاودنی وطن ووشل او یو لس نورې ټپیان کړل. دغه راز په توس خورماتو ښار کې د دوه موټر بم چاودنو لامل 15 تنه مړه او 40 نور ژوبل شول. پایتخت بغداد ته نږدې بیا د سرک د غاړې ماین یو ملکی وګړی وژلی او لس نورې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې په عراق کې د پروني چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستلی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو د بندیزونو تګلارې نوې کړې او داسې بدلونونه یې پکې راوستي چې له مخې په تور لیست کې شامل طالب مشران کولای شي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره بهر ته په اسانه سفر وکړي. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په هوایي لارو یو زیاته اندازه سره زر ایستل کېږي. دا شتمني ولې له هېواده وځي؟
شتمن خلک خپل د پیسې د ثبات لپاره او خپل د ثروت د ساتلو لپاره د پیسو پر ځای د سره زرو د زیرمه کولو ته ورځنګلی ول.
په پکتیا کې په بدو کې د نجونو پر ورکړه د اندېښنو راپور درکو او د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په یو لری پراته کلی کې د هغوز د کونکو شکایت در اورو چې په سړو کې درس تکینی.
زمنګ په مکتب په خیمه کې بعد دونه دي دغه دي یخت دي یخت لاس شاګرده نشي کولای چې په خیمه کې ژوند وکړي لکه یو خونه یو تعمیر شي او ته جوړ شي.
نور موضوعات او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدل هم په همدې خبرونه کې مهیروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو د بندیزونو په پریکړلی کې یو لړ داسې بدلونونه راوستي چې د راپورونو له مخې د سولې په خبرو کې د طالبانو استازو ته د سفر اسانتیا زیاتوي. په دې اړه رویټر خبری اژانس یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو تګلاره پرون نوې کړه او داسې بدلونونه یې پکې راوستل چې له مخې یې په تور لیست کې شامل طالب مشران کولای شي د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره په اسانه بهر ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې دا مهال 132 کسان او 4 سازمانونه شامل دي. په امنیت شورا کې ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د دې کسانو لپاره د سفر اسانتیا به له بهرنیو پوځیانو سره چې په 2014 کال کې له افغانستانه وځي د وسلوالو طالبانو د سولې او پخلاینې امکان برابر کړي. پریکړه لیک له افغان حکومت غواړي چې د سولې له عالي شورا سره په نږدې همکاري کې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د هغو کسانو د نومونو لیست ورکړي چې دوی د پخلاینې او سولې د پروګرام د ملاتړ په غونډو کې د ګډون په مقصد ځانګړو سیمو ته د هغو د سفر اړتیا تاییدوي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه له دې کسانو غواړي چې باید د سفر پر مهال د خپل پاسپورت د شمیرې، د سفر د ځای او د مودې په اړه چې تر نهو میاشتو نشي زیاتېدلی دوی ته معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر مارک لیال ګرانت وویل د امریکا په غوښتنه برابر شوی دا پریکړه لیک به د طالب مشرانو د سفر د معافیت اغیز او سهولت زیات او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره چې په راتلونکو دو کلونو کې به ډیر مهم شي مرسته وکړي. ښاغلی لیال ګرانت په یو بیان کې ویلي چې یاد شوی پریکړه لیک به همداراز د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د سمې څارنې د ملاتړ امکان برابر کړي او پر دې سربیره د افغان حکومت او د بندیزونو د کمیټې ترمنځ د نږدې همکارۍ لپاره به چوکاټ جوړ کړي. امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبوي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د یوه فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په نوښت د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې دوه طالب مشران د افغان حکومت او د پخوانۍ شمالي ټلوالې په ګډون د اپوزیسیون له استازو سره کتنه وکړي. ویل شوی چې دا غونډه له سبا چار شنبه د جمعې تر ورځې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو شاته جوړیږي او ټول شل کسان برخه پکې اخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس پرون په یو راډیوي مرکه کې وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې. فابیوس زیاته کړه چې په دې غونډه کې به بحثونه کیږي نه رسمي خبرې اترې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې د دوی استازي به په غونډه کې وینا وکړي او ګډونوالو ته به د طالبانو لیدلوری بیان کړي، خو د ټینګار کړی چې له هیڅ اړخ سره سیاسي خبرې اترې نه کیږي. افغان اسلامي آژانس ویلي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتئ او د ملی یووالي تخم وکړئ.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم به زیم هم به ته.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو خوندزی نجونې له یخې هوا شکایت کوي او له دولت څخه د خوندزی لپاره د ودانۍ ترڅنګ د کتاب او قرطاسي غوښتنه کوي. له لشکرګاه اتیا کیلومتره لرې د هلمند په جنوب کې له پاکستان سره پر ګډه پوله په پرته ګرمسیر ولسوالۍ کې څه باندې شپږ سوه نجونې د خوندزی ته ځي. د سیمې خلک وایي که دولت د دوی نجونو ته د خوندزی ودانۍ جوړول غواړي نو دوی چمتو دي چې خپله شخصي مځکه ورکړي. د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دای په ګرمسیر کې د حاجی شرف الدین په نوم کلی ته ورغلی او له دې ماشومانو سره خبرې کړې.
د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز هزار جفت نږدې په یوه خړه دښته کې د څو کورونو په منځ کې شپږ پنځوس تنه وړې نجونې په یوه نیمه چپه سوې او چیرې خیمه کې په دوهم ټولګي کې درس وایي. دا د حاجی شراف الدین د کلی لومړنی شوانځی دی. دلته خړی پړی په رنگا رنگ جامو کې ناست نجونې له یخه ستړي دي خو کتابونه وایي.
شوانځی مې د همکور د ټولګیوالم لکه ورور څومره ښکلې باغچه د سرسرپایه تکشنه زه په مینه ورته درومې پس د علم پکې موم ډېر سوان دي معلمان دي مهربان انسانه په موږ اسنه په کارېږي تر ګناه له ګناه مره چیرېږي څومره خور
دوی په یوه داسې کلي کې ژوند کوي چې د ګرمسیر په تاریخ کې نه ښوونځی درلود او نه د هغه لپاره ودانۍ. دوی په عمر وړې دي، ډېرې ځیرکې دي خو کتابونه نه لري. د شراف الدین په نوم د دې ښوونځي نجونې تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي. له دولت څخه هم کتابونه او کتابچې غواړي او هم د ښوونځي ودانۍ
سجکا کتابونه غواړي. دا اوسنه موده امنیت ښه دی بیریږنه چپکا چې موږ په خیمه کې ناست یو تعمیر نه لرو یخ دی.
زموږ د مکتب شاګردان کتابچو او قلمونو ته ضرورت لري او ځینې بعضې شاګردان اقتصاد له پلوه کمزوري دي، هغوی د هغوی دپاره غواړي او د دغه کومک وکړي. هو زمون په مکتب په خیمه کې بعد دونه دي دغه دي یخ دی د یخ ته لاس شاګرده نشي کولی چې په خیمه کې ژوند وکړي لکه یو خونه یو تعمیر شي او ته جوړ شي څخه
د ګرمسیر ولسوالۍ خلک وایي تر دې وړاندې هیڅ کله هم خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه دي پرېښي د دې کلي مشر حاجي شراف الدین چې تر دې وړاندې خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه دي پرېښي ازادي راډیو ته وویل د وخت اړتیا ده او د مجبوریت خپلې لوڼې ښوونځي ته استوي
دله په یو ځای کې جنازه وه یو عجزه و پاسه وه په سلو کور کې د عجزې د وپات د غسل څوک نه و چې بل عجزه غسل ورته ورکړي بیا ورتله د ملا صاحب پوښتنه کوي چې دا څه رقم غسل ورته ورکړي یعنې د دې څه رقم ایا اسلام خو دغه رقم نه وایي باید په دې پوه سو او اوس په ابتدایه کې ښځې هم باید زده کړه وکړي موږ د دې دغه نه کوو چې ښځه دې باید انجینره سي ښځه خو باید عقلن یو څه یو داسې پوه سي خو د کورنۍ د یو ولس نیم نفوس دوی تشکیلوي باید په دغه پوس چې خپل خلکو سره چې ژوند کوي په ټولنه کې ژوند کوي چې نیم نفوس بیا علمي نیم نفوس که څه هم علم وي خو ډېر تاثیر کوي ډېر بد تاثیر کوي
د ګرمسیر ولسوالۍ خلک وایي د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست چارواکي ورسره د مور او میرې چلند کوي دوی وایي په لښکرګاه کې د زده کوونکو لپاره غوړي او بسکوټ ورکول کېږي خو په ګرمسیر کې هیڅ امتیاز نشته که څه هم په ګرمسیر کې د ټولو 22 ښوونځیو څخه د شپږو ښوونځیو ودانۍ په اساسي ډول جوړې سوي دي خو د ګرمسیر خلک وایي که چیرې دولت د شراف الدین د کلي د نجونو لپاره د ښوونځي د ودانۍ د جوړولو نیت وکړي خپل شخصي ځکه ورکوي او د هغه امنیت هم ساتي د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره د ښوونې او روزنې مدیر حاجي محمد ناصر وایي ولس ښوونځیو ته اولادونه پرېږدي خو دولت هغوی ته د کتاب او کرتاسیې په رسولو نه دی توانېدلی
په تشکیل کې 3 باب مکاتب موږ د ګرمسیر ولسوالۍ کې لرو او الحمدلله د ولس په همکارۍ مکمل 3 مکاتب 3 سره فعال دي سکوت بالکل لرو نه په ګرمسیر ولسوالۍ کې او د 8000 څخه د زده کوونکو په کښې دي او 1400 ښځینه زکهونکې په کښې دي کتابونه د اولې دورې ده په ریاست معرف کې هم موږ غوښتنه کړې ده هلته هم کمبوت لري او موږ یې هم لرو نو دا د کتابو مشکلات لرو او کرتاسیه چې ده یو وار او دوه وار مو ورته وضعه کړې ده مګر نور داسې د زیات امکانات درلودونکي نه یو
د هلمند له مرکز څخه په 80 کیلومتره لرې سیمه کې ښوونځیو ته د 1400 نجونو لپاره د زده کړې اجازه دا ښیي چې ډېری کورنۍ په ښوونځیو کې د نجونو له زده کړې سره عادي سوي دي خو په ګرمسیر غوندې یوې لرې ولسوالۍ کې د نجونو تګ ښوونځیو ته په زړه پورې په دې دی چې د کورنیو او کلتوري ستونزو په خاطر ډېری کورنۍ لا په مرکز لښکرګاه کې خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي محمد الیاسدی د ازادۍ راډیو هلمند
وخت د سهار 10:03 دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو وروستي راپور کې له افغانستانه په زیاته اندازه د سرو زرو د ایستلو موضوع افشا کړې ده نیویارک ټایمز په خپل دې راپور کې لیکي چې سره زر په دې وروستیو کې په منظم ډول له افغانستانه ایستل کېږي د راپور له مخې دا سره زر اکثرا د بې نظمه پرې شویو میلو په بڼه د الوتکو د مسافرینو په لاسي بکسونو او جیبونو کې ځای پر ځای او ایستل کېږي دې مسلې افغان او امریکایي چارواکي حیران کړي چې ښایي هغو کسانو به چې کاروبار یې د تورو پیسو سپینول دي له افغانستانه د پیسو د ایستلو کومه نوې لاره موندلې وي ورځپاڼه د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارواکو په حواله لیکي چې د دې سرو زرو ډېره برخه په ملکي الوتنو کې دوبۍ ته وړل کېږي د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې دا سره زر ډېر وخت مجرد مسافر په درنو سفري بکسونو کې د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته لېږدوي د کابل د هوایي ډګر مسؤلان د مثال په توګه په 13 اکتوبر میاشت کې د یوه مورد یادونه کوي چې یو مسافر د پرې شویو میلو په بڼه څه باندې 20 کیلوګرامه سره زر چې د هر یوې سایز د یو آیفون یا یو لوی موبایل ټلیفون په اندازه و په یوه سهارنۍ الوتنه کې دوبۍ ته یوړل د دې سرو زرو ارزښت د چارواکو په وینا له 1.5 میلیون ډالرو زیات و افغان چارواکي او سوداګر وایي چې دا کاروبار غیر قانوني نه دی او کټول نه وي نو خامخا ډیره برخه د سره زر د دکاندارانو لخوا په قانوني ډول په بهر کې د ګانو د جوړولو استادانو ته وروړل کېږي څو زاړه او مات سره زر د نویو ګانو په بڼه ډیزاین کړي خو د کابل د هوایي ډګر اوسني او پخواني چارواکي او د سرو زرو په تجارت کې ښکیل سوداګر دا تاییدوي چې د اوړي له پایله راوروسته موده کې له هېواده د سرو زرو په ایستلو کې هم زیاتوالی راغلی له افغانستان د سترو زرو د استلو په اړه بحثونه د هیواد په تجارتي کړیو کې په زیاتېدو دي او په وروستیو څو اونیو کې د افغان او امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولی دی. چارواکي اوس د دې سرو زرو د سرچینې په اړه فکر کوي او غواړي دا معما حل کړي چې که څه هم په راتلونکي کې د افغانستان د خپلو قانونو لپاره ډېر پلانونه شته خو اوس مهال ډېر کم څه ترې ترلاسه کیږي، نو دا سره زر چې دوبۍ ته ځي له کومه راځي؟ ورځپاڼه دې پوښتنې ته د هیواد د مرکزي بانک افغانستان بانک د مشر نورالله دلاوري ځواب راخیستی چې وایي په دې اړه څېړنې پیل شوي او که دوی پوه شي چې دا کاروبار د تورو پیسو د سپینولو لپاره کیږي نو اقدام به وکړي. خو له ورځپاڼې سره په مرکه کې دلاوري اعتراف کوي چې په دې اړه پوښتنې تر ځوابونو زیاتې دي. د افغانستان بانک رئیس د ورځپاڼې خبریال ته وایي نه پوهېږم چې دا دومره ډېر سره زر له کوم ځایه راځي، خو که ته پوهېږې ته راته ووایه. نیویارک ټایمز د دلاوري د څرګندونو په دوام په دې اړه د یو اروپایي مقام له قوله چې د افغانستان د اقتصاد په اړه څېړنه کوي لیکي چې وایي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه د پای ته رسېدو په حال کې ده ښکاري چې نوي رازونه رابرسېره کیږي. قدرمنو اوریدونکو، پر همدې موضوع مې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتنه ترې کړې چې د دې معلومات څه دي چې دا هومره سره زر له کوم ځایه راځي. ښاغلی حافظي، تاسو په راپور کې د افغانستان بانک د رئیس څرګندونې واورېدې چې دی نه پوهېږي دومره سره زر چې دوبۍ ته روان دي دا له کوم ځایه راځي. تاسو پوهېږئ چې دا له کوم ځایه راځي؟
زه هم لکه رئیس بانک مرکزی په دې باندې نه پوهېږم چې دا د کومه راځي، خو دونه پوهېږم چې افغانستان ته په دا تېر یولس کلونو کې ډېر سره زر راغلي دي او ډېر خلک د هارد کرنسي او افغاني کرنسي د نوسان د بچولو لپاره اکثرا چې پیسې ډېرې پیدا کړې وو خپل زیرمې په دا سره زرو کول، ځکه چې دا قیمت هم لوړ کېدل په دا تېر لس کلونو کې یولس کلونو کې دا تقریبا دوه نیم چنده شوي دي.
مګر حافظي صاحب، بخښنه غواړم، دا داسې نه ښکاري چې دا به هغه ګڼوي چې عام خلک یې لري. داسې ښکاري چې دا د خښتو په بڼه د تجارت او د وړو راوړو لپاره د ذخیره کولو یا په بهر کې د هغو د تبادلې لپاره خاص جوړ شوي دي.
زه پوه شوم په دې باندې، دا خو بله خبره ده، هغه خو د شخصي استعمال لپاره دي. دا چې د خښت په بڼه یا د مبادلې په حیث د ډېر اعتبار مبادلې ارزښتناک شی په حیث دا وړل کېږي او اخیستل کېږي، زما پاملرنه په هغه باندې ده چې خلک چې ډېر پیسې ګټلي دي هغه با تجربه خلک د دې پر ځای چې د افغاني پیسې وساتي ځان سره چې هغه نوسان لري، یا بهرنۍ پیسې لکه ډالر چې د سره زرو په مقابل چیتېږي هر وخت تقریبا په دا تېر یولس کلونو کې 250% دا راښکته شوي دي. مثلا یو شی چې هغه وخت ولس ډالر وو اوس تقریبا 50 ته ختلي دي د سره زرو قیمت په ګرام کې. یعنی معنی یې دغه دي چې شتمن خلک خپل د پیسې د ثبات لپاره او خپل د ثروت د ساتلو لپاره د پیسو پر ځای د سره زرو د زیرمې کولو ته ورګانګلی ول.
بله بله. اوس حافظي صاحب، اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان قوانین، د ګمرکاتو قوانین، د څومره سرو زرو د وړلو اجازه ورکوي بهر ته؟
متاسفانه د اسارو او د سرو زرو د څه لپاره دلته یو مشخص روښانه کلنلار موجوده نه و او نشته تر اوسه پورې. او هغه شی چې مانا نه دی مجاز دی، ځکه دا خلک دا جرات کوي چې د هوایي ډګر له سرو زر انتقال کړي.
نو دا د افغانستان د اقتصاد لپاره په مجموع کې تاوان دی که ګټه؟
ډیر تاوان ده. تاوان دغه دی چې د هر هیواد قدرت د خرید او د هغوی مالی اعتبار په هر کرنسي باندې دي او په همدغه د سرو زرو.
نو په داسې حال کې چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه کیږي، داسې تاسو ته نه ښکاري چې دا به هم د هغو معاملو یوه برخه وي چې افغان چارواکو په خپله د ځان لپاره سهولت جوړ کړی د دې لپاره چې د هیواد شتمني بهر ته وباسي؟
دا سواف لري. یو اخی دا ده چې دا خلک په دا اقتصادي لوی مسایل باندې نه پوهیږي، یعنی لارښود کلمدار نه لري، مسایلو ته شا حرکت کوي دوی. هیڅ وخت دوی دا ابتکار نه درلودل چې مخکې ته دې ښه یو شی واقع شي د هغه د مخنیوي لپاره قوانین ولري او مقررات ولري. اوس دا رئیس بانک مرکزی وایي چې زه هیڅ خبر نه یم. دا چې دونه بې خبره اوسیږي نو چې څوک په خبر دیږي د پیسو، د سره زرو، د زیرمو او د پولي سیاست مسؤول دی دی او د مالی د چارو وزیر دوی باید وپوهېږي چې دا ولې دي، که ځي زموږ په ضرر دي یا په ګټه ده، او کوم قوانین باید دوی وباسي چې دا تر کنټرول لاندې راولي.
تر اوسه پورې دغسې یو شی نه دی شوی. او زه تاسو ته په دغه ویلی شم چې هر ګرام د سره زرو یا د سپین زرو د افغانستان څخه خارجېږي، دا د افغانستان د اقتصاد په ضرر دی او افغانستان تباه کېږي.
ستاسو په نظر د دې د مخنیوي لپاره باید قوانین نور سختګیرانه جوړ شي، او که چارواکي د قانون په عملي کولو کې جدي شي څه باید وشي د دې لپاره چې د دغه شتمنۍ د وتلو مخنیوي وشي؟
دا خو قوانین ته ضرورت شته، مقررات ته ضرورت شته، او د پروسیجر یا کلندار ته ضرورت شته، یا په اصطلاح لایحه ته ضرورت شته، لوایح ته ضرورت شته، چې یو هم نشته تر اوسه پورې. او کوم قوانین چې موجود دي هغه د افغانستان د ګټو سره سمون نه خوري. بله مهمه مسله دغه ده چې قوانین جوړ هم شي، قوانین خو بیا د انسانانو لخوا تطبیقیږي. دغه لپاره هم قانون پکار دی، هم مقررات پکار دی، هم صداقت او اخلاص پکار دی چې دا څوک چې قانون تطبیقی پر اختیار توګه تطبیق کړي. او متاسفانه تجربه خوده لیدی په افغانستان کې چې د فساد لمخې په دنیا کې اول دی، او د شفافیت لمخې په اخر صف درېدلې دي. دلته توقع او تمه دي چې قانون پلی شي او عدالت تامین شي، دا ډېر لوی ښکاري ماته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ازرخش حافظي او چیل ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، تاسو ازادۍ رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه، او د هیواد په 12 لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، او اوس د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په انټرنیټ اوریدلای او کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. دیوا په ننګرهار کې هغه خبریاله ده چې د خپل کورنۍ ستونزې د حل لپاره محکمې ته تللې وه، خو وروسته له دې چې د قاضي لخوا د رشوت او واده غوښتنه ترې وشوه او دی ونه منله، اوس ګواښ ورته کیږي.
ځان نه معرفي کوي، نو راته وایي چې مثلا موږ قاضي له طرف نه یو، او نو راته وایي چې موږ ستاسو مقابل خلکو، موږ ته زنګ وهي او څه فکر کوي، نو تاسو به موږ نه خلاص شي.
دا راپور د همدې خبرونه په دوام کې اوریدای شي. اوریدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې، په پکتیا کې ډیر داسې رواجونه شته چې لمنځه تللې نه دي، خو ځینې داسې رواجونه وي چې خلک ورسره په لانجه اختوي. دا راپور هم د همدې خبرونه په دوام کې راځي. اوس هغه راپور چې تاسو ته وړاندې کیږي، د خوست ولایت په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د خلکو د شکایتونو په اړه دی چې وایي له روغتیایي ستونزو په برخه کې له اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی غواړي چې د دې ولسوالۍ د روغتون د رغونې چارې چې په دوی وروستیو کې په ټپه درېدلې له سره پیل شي. ځای خلک وایي د خوندي امنیت په ګډون به د روغتیا له مسؤلینو سره هر ډول مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له ډیره وخته په هغه سیمه کې د ولسوالۍ په کچه د روغتون په ودانیو کار پیل شوی، خو دا مهال کارونه په ټپه درېدلي او نیمګړي پاتې دي. دوی د روغتیا په برخه کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او غواړي چې د یاد روغتون ساختماني کارونه دې له سره پیل شي او وروسته دې په روغتیایي خدمتونو پیل وکړي. د یاد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د نادرشاکوټ روغتون د اسماعیل خیل او مندوزیو شمال دوه مونده او تڼۍ ولسوالۍ په منځنۍ برخه که موقعیت لري، او دیادو سیمو خلک در روغتون لفعالی دو روسته پا همده نگدی زایی که دخپل و بیمارانو درمله نکوالای شی.
زاجی احمد در نوی که تو سدون قیمه دا غا شبخانه که دمیگ در ضرورت تا دا دمیگ در تل ولسوالای منس شبخانه دو دا غا ترنی ولسوالی و ترسی سمال خیل مندزای و ترسی در شبخانه تا دا غا تنگای شمال و ترسی در شبخانه تا دمیگ در حکومت دا خواهش که چه دا غا پتا پا ایلور دای دا کور چلان شی.
شاکوټ ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی وایي چې له دوی څخه خار په لیرې واټن کې دی او خپل ناروغان وخت ناوخته ولایتي روغتون ته نشي رسولی.
زه حاجي غیر هم د نادرشاکوټ اوسیدونکی بازور لار ویږ دا دوی شپې مریض میږ نشي وړی، شرایط خراب دی، وخت خراب وي. حکومت ته دا درخواست کوي چې موږ ته دا شبخانه زر کمپلیټ کړو، تیار شي. تمی ضرورت لري چې سړي ته ښځه نه وي نه تلې، ښځه ډاکتره وي، سړي سیاه ډاکتر وي، د اطپاله ډاکتره وي، دا کیم خال شي هلته دغه میږ ملاتړی کې تړینې کې دا دغه می سوتی په خپل امی هر څه دغه خدمت کې
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه رحمتزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل چې د روغتون د پاتې چارو لپاره فند پیدا کړی او کارونه به ژر پیل کړي. د یادونې وړ ده په خوست کې د روغتیا په ډګر کې ستونزې ټولې زبانه لري. کتونکي په دې باور دي چې په اطرافو او ولسوالیو کې د روغتونونو او کلینیکونو فعالېدل به د دې مهمې ستونزې په کمولو کې ګټور تمام شي. نجیب الله خیل، آزاده ای رادیو، خوست.
ده سهر لس بجه او درش دقیقه دی. قدر من اوریدون کو ده هم ده خپروانه پا دوام که ده خدزو لپاره ده آزاده ای رادیو زنگره اونیس پروگرام نیما نره هم لرو رس رو سه اوریدو ته خوستم دستی جمیله زریف تغاکشه چه ترده دما ده مهم و خبرونو لندیز ارانده کوی.
د جرمنی ولسمشر پرون افغانستان ته ورسید. څو د کرسمس په مناسبت په دې هیواد کې له خپلو میشتو سرتیرو او مرستندویو کارکوونکو سره وویني. په کندز کې د سړک د غاړې بمی چاودنې له امله درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي ایراني مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپلې غیر مسؤلانه څرګندونې بندې کړي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له تېر ماښام راهیسې د وسلوالو مخالفینو لخوا جګړه روانه ده. د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پرونی بمی چاودنې د تلفاتو شمیره د راپورونو له مخې له شلو اوښتی ده. د اسرائیل حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودي میش ځایونو کې 1500 نوي اپارتمانونو د جوړولو پلان منظور کړی دی. په سوریه کې یو ایټالوی او دوه نور بهرنیات باید تښتول شوي دي. د روسیې د بشري حقونو فعالانو یوه خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو قضایي څېړنه به کوي او له بشري حقونو څخه سرغړونکي به په ګوته کوي. او په عراق کې پرون د تاوتریخوالي په بېلابېلو پېښو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو د نور راپورونو له وړاندې کولو مخکې قسیم سولمل ته غوښی چې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کړی او راته وایي چې په پانو کې کوم مهم مطلب خبر شوی دی.
د کابل ورځپاڼو نن د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د برابر سوي رپورت د خبرولو په اړه په پورته سوي غوښتنو بحثونه کړي. محور نه دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشري له څرګندونو وروسته پرون د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له افغان ولسمشر نه وغوښتل چې د رپورت باید خپور کړي. ورځپاڼه لیکي چې سیما سمر ویلي دي چې دوی د رپورت د حکومت په سپارښتنه برابر کړي او خپرولې هم د حکومت کار دی. ورځپاڼې لیکلي چې د مشرانو جرګې غړو له ولسمشر نه وغوښتل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته د اجازه ورکړي څو د دې رپورټ په خپرولو سره خلکو ته دا روښانه کړي چې جنګي مجرمین څوک دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د ځینو کتونکو په حواله لیکلي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې رپورټ د نه خپرولو لپاره وړاندې سوي دلایل قانع کوونکي نه دي. ورځپاڼې لیکلي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشري سیما سمر یو کال مخکې د دې رپورت د خبرولو په بدل کې له ولسمشر نه د دوی د کارکونکو د امنیت د ساتلو غوښتنه کړې وه، خو ورځپاڼه د میرمن سمر په حواله لیکي چې د ولسمشر ځواب منفي و. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې پر ځای دی، خو د دوی د کار دوام د قانون په خلاف او د شک وړ دی. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې هم له افغان ولسمشر نه د مشرانو جرګې د غړو د غوښتنه راخیستې چې په هیواد کې د جنګي مجرمینو د معلومولو لپاره باید اجازه ورکړل سي چې د راپور خپور سي. ورځپاڼې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې ټاکل سوی وه دا رپورت د تیر کال په ډسمبر کې خپور سوی وی، خو د امنیتي اندېښنو له کبله خپور نه سو. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د بشر د حقوقو هغه سرغړونو ته کتنې کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تیر 11 کلن حضور په محل رامنځته سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې بهرني ځواکونو په افغانستان کې د ماشومانو د زندانی کولو په ګټون بېلابېلې سرغړونې کړې، خو په وړاندې یې د بشر د حقوقو د دفاع ادارو عکس العملونه خورا کم او یا هم په نشت حساب و.
دیوا په ننګرهار کې هغه سیمه ایزه خبریاله ده چې د خپلې کورنۍ ستونزې د حل لپاره یې محکمو ته مراجعه کړې وه او په محکمه کې قاضي ورڅخه پیسې او وروسته بیا د واده غوښتنه کړې ده. دیووی د دې د دوسیه تر رسوا کول ورسته اوس ورته نامعلوم خو او څخه غواخونه کیږي او د مرګ اخترونه ورکول کیږي. معصوم میوان له ډیوې سره د مرکه په پایل کې د دې د مجبوریت پښتنه کړي چې د هغې له وجې د محکمې ته تلو ته اړ شو.
د نامزد لخوا نه د ژوند له تاوتریخوالي سره مخ شوم، نو په وړې وړې خبرې باندې ماته به مې خاوند د طلاق را کول په خاطر د دې چې از ما نامزد چې و هغې خپل ابو مسیح خوښېدله، نو دغه مشکلاتونه ول، نو زه مجبوره شوم بشري حقوق ته هغوی محکمې ته معرفي کړم. نو کله چې زما قاضي محکمې ته شله، اول خو هلک ناظرې دغه په ډېر مشکلاتونو باندې حاضر کړ. دې کې چې قاضي زه ولیدم ټلیفون شمېرې را نه واخیسته، خپل ټلیفون شمېرې هم ماته را کړه. ګورم چې ماته یې زنګ ووهه، ځانې معرفي کوئ، زه قاضي زهوردین یم او غواړم چې تاسو نږدې نو غږیږم او ستاسو کور ته راځم. چې کله زموږ کور ته راغی نو ما ورته چای یا څه کې خوده ښه قدر زه زموږ په خاطر دې چې دا سپین ږیره د پلار یې څه راته لرلو. په دې وخت کې د قاضي ماته چې زه قاضي محمد طاهر روحاني دی علیګلی یم ستاسو کور ته، ماته مل خیرت خو وایي خیرت او روحاني وایي چې ماته پیسې راکړه او سبا یوولس بجې به قاضي ستا په خیر تمامه شي. نو دلته زه پوه شوم چې ما خبره د رشوت شوه. ما سره خپل ریکارډر موجود و، لاړم ریکارډر مې راواخیست عام نکړ. ما دا خو ما نه رشوت غواړي د هغه کې ثبت ومه. نو ماته ویل وای ته څومره معاش لرې؟ ما ورته ماته 5000 افغانۍ معاش لرم. څومره پیسې برای ما څومره ته غواړې؟ وای دا خبره 5000 افغانۍ شوه. دې کله یو چې یو لک افغانۍ ما ترای کستا کار بخلاص شو، ما ورته مال 2000 افغانۍ در کوم. وای دا صحیح ده. په دې وخت کې ما بیرون جوړ ته ما ټلیفون بل چا ته وکړ، ما ورته ما دغه سي ما ته مشوره واغسته، ما ورته مال قاضي راغله زما کور ته ما نه پیسې غواړي. نو هغه ویل چې ته د ثبوت په خاطر باندې اوس اندازه پیسې ورته ما نه کچې تر څو زموږ ثبوت قوي شي. نو دې چې راغله ما قاضي ته معلومات خو فعلا نشته، و چې هر رقم نو ته ماته یو شل زره پیا ماته کدی وخت چې د قاضي خبرو ته زما توجه شوم، نو قاضي اور ډول ډیر چالا کوم ته ما زه په خپل باور نه کوم وایسا ګور کچې زرو هاني ته زنګ وهم چې زنګ وه ډبل کې قاضي ته خو دې دی وی کرے ما او دیوا مدر چې 5000 افغانۍ تا ته ورکی شل زره مان ترای کو سبب ته کار خلاص کی. نو دی وخت یو تاسو روحاني وای چې زه خودم چې دا مخفتا وا خو دې نه پیسې وخلا او تی یو طرف ته شې چې تاسو سره مشوره کوم ټلیفون یې قاطع کړی نو طرف ته شې. نو دی وخت بیا ما هم ټلیفون لوکی کور مکه مال خیر د مېو طرف کې تاسو دې دا غږ سب کوم په ماته چې د ننګرهار وکیل مخه د لغمان وکیل مخه چې دې ماته زنګ واله ده د زما مقابل خلیفه دغه واسطه ده او زما مقابل خلیفه چې هغه د لک افغانۍ راکې. نو کله چې دا خبره ما اوریدله زه خفه شوم، ماته مات څنګه خو بیا تر زما نه بیا تر په غړ وغه د لک دې ته زما له مجبوریت نه استفاده کوله. خو چې پیسې نشته نو ته ما سره واده وکړه، نو زه یو ټلیفون کوم په یو ټلیفون باندې تا تر لاس لک افغانۍ راوړم. نو ماته ما چې خو واده نه کوم سره او کوم امرسته کولای شي هغه د کنو د واده خبره مو کوي چې ډیر مشو سره ماته بل لري شي لري خو دا هغه ټول ما سب کوم. نو هغه و چې نشر شو او د بخښه منګ ژوند لا ګوښ سره مخ د ټول کورنۍ منګ خپل ځای پرې شي دا له کور وتی یو هر طرف له ټلیفونونو راځي د مرګ واخونه کوي.
دی وجنې اصلا د ګواښونو چې تاسو ته کیږي دا د چا د خوڅه د ګواښونه کیږي یا مثلا په خاص ډول باندې خپل د هغه قاضي له خوڅه کیږي کیا د غټه کړې د پیسې لا سره
دا نه مرشي کوي. نو راته و چې مثلا منګ قاضي له طرف نه یو او را ته جیل منګ تاسو مقابل خلکو مونږ ته زنګ وهي از ما ورور ته زنګ وهله ماته زنګ وهله وسه فکر کوي نو تاسو مونږ نه خلاص شي او ماته به خید مرګ واخونه ډیر زیات کې شي. ما ته شکل زنګ ما ته مال شي اوس ما امرام کې زما لري کې کوم ارمان نشته کوم فساد چې په محکمو کې وو او روانو هغه ما ټول خلکو ته وخو ده.
څنګه د قاضي دا جرأت وکي یا څنګه د دا ځان ته لازم وبلل چې تاسو دغه ډول وړاندیز وکي یا درڅخه پیسې وغواړي ځکه دا تاسو یو حق وو.
زم د سیرانم چې د قاضي څنګه د سیرت جرأت وکنه چې ما نه د پیسو تقاضا وکړي نو وختلې وکړلې ماته به هر چا ویل چې سپې کې خپل کار قاضيان مخلاص ک پیسې ورکاو د شي د غاستوري رادیوګان یا غرفلې لارې نه منه شو سپې کې تاسو چې ثبوت تر اسه او یا سو په دې قنات کې سپې کې دا څنګه ته هټو چوکي خلک د سو رحمت ورنه کیسه بخل نو مو باسي او غږ بجی کې کوم فائدہ ونه کی.
بل اخر تاسو غشتنه په بچوي د افغان حکومت څخه یا په افغانستان کې د نورو خو او څخه چې هغه د بشر د حقوقو لپاره کار کوي
باید مصر پوره همکاري وسی ځکه چې واځي زنه د ما ټول کورنۍ د بيخي منګ خپل ځای پرې خای مصالح خلکم راځي زمونږ کور نه پخته کې چې د چیرته د زمونږ دروازه ته خپل فرود مونږ په یو بل احوال راکې.
دیوان هغه میرمن چې په ننګرهار کې خبریاله ده او ادعا کوي چې په محکمه کې قاضي ورسخه پیسې غوښتي دي او ورسته بیا د واده غوښتنه ترې کړې او کله چې د قاضي دا غوښتنه رد کړي نو اوس د مرګ اخترونه ورکول کیږي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
پا په پکتیا کې ډیر داسې رواجونه شته چې لمنځه نه دي تللي، خو ځینې رواجونه داسې وي چې خلک ورسره په لانجه اخته وي او په اړه یې اندېښنه لري. په دې رواجونو کې یو په بدل کې د نجونو ورکړه ده چې په لویه کچه کورنۍ تشدد رامنځته کولی شي. خلک وایي که دا ډول رواجونه دوام وکړي ښایي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واورئ.
په پکتیا کې د بشر حقونو اداره او د ښځو د ټولنې فعالینې اندېښنه څرګندوي چې په دغه ولایت کې د نجونو په بدل کې ورکړې په لویه کچه کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کړی. دوی وایي په پکتیا کې دغه دود له پخوا څخه زیات مروج دی چې یوه کورنۍ بلې کورنۍ سره د نجونو په بدل کې ورکړې پر اساس دوستي کوي. یو شمېر پکتیاوال که څه هم دغه کار ناروا او ښه نه ګڼي، خو وایي چې د خلکو اقتصادي مشکلاتو او جګ ولور له کبله دغه دود په دې سیمه کې لا هم پالل کېږي. چې په خبره یې په دې سره په ډېرو مو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالی کچه هم زیاته شوې. د مدني ټولنو ډېرې فعالینې وایي په بدل کې د نجونو ورکړه هم رواج دی او ډېر کم داسې کورونه به وي چې نجونې په بدل کې نه وي ورکړل شوې. دوی اندېښنه لري که دا دود د پخوا په څېر همداسې وپالل شي، پکتیا کې به د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالی ګراف نور هم لوړ شي.
تل پایلې همیشه خشونت، یو لورې ښه وي یو لورې خراب وي، په دواړو جانبو باندې ظلم زیاتی کېږي. همیشه دپاره دوی سترګو په اوښکو لاندې او همیشه د پاره د دوی ژوند ناقرار.
زه چې خپله وینم په هر کور کې چې هر څومره الکان دي او هر څومره خوندې لري دا بیخي مروج د حساب ده. نو چې پنځه خوندې دي پنځه الکان دي بس مشکل نشته. نو دیوالور حتی دا به د هغې په بدل باندې ځي. ډېر کم کېږي چې ښه عواقب ولري، ډېر کم، مګر اضافه چې تاسو وینئ ښه عواقب نه لري. دې خواته جلکۍ سره ظلم کېږي او مقابل طرف بدل طرف هم باید هغوی سره بېرته ظلم.
زمانم زرغونه مزه د احمد ابا ولسوالۍ د ښځو د شورا مسؤله. بدل خو بد کار ده، په دې سیسې که د یوې عمر ښه وي د بل عمر که بد وي د هغې هغه ټس دا بلې نه اخلي. پکتیا په اطرافو کې ډېرې زیاتې دي، زیاتره دغه پېښې سوي دي په بدل کې ورکړي دي. عمر یې بد ده یا پلار یې په خپل په مخه کې ورکړي دي، پلار یې په بدل ورکړي په خپل ځان دپاره، شاید هغې پلار سپین ږیری وي. ښځه مړه سوي بله ښځه کې کوي، خپل لور ده په بدل کې ورکوي، خو هغه حتمن ده د پلار په خاطر هم هلته عمر بد ده.
د دې ولایت ځینې قومي مشران هم د دغو ښځو خبرې مني او وایي چې د دوو کورنۍ ترمنځ دوستي د نجونو د بدل پر بنسټ په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ ستونزې او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړی. یو شمېر قومي مشران په دې نظر دي چې د نجونو په بدل کې ورکړې، یعنی چې دوه کورنۍ یو له بل سره د نجونو په بدلون خیښي او دوستي کوي، ډېر وخت په پکتیا کې د کورنیو ترمنځ بدۍ هم رامنځته کړې او دوستۍ په دښمنۍ اوښتې دي.
چې زیاتره کورنیو ترمنځ یې تاوتریخوالی حتی بدۍ رامنځته کړې دي، خونړۍ پېښې دي د ښځو په بدل کې ورکول لامل را پیدا شوی دی. ولی موږ به کوشش کوو چې د حل را پیدا کړو، یا د ښځو د بدل کې ورکولو موضوع د پای ټکی کې
واقعا چې دغه د بدل حساب چې د خلک چې په بدل باندې دوستي سره وکړي، مثلا یو د یو زوی ته لور ورکړي بل دی بل، یا وریره ورکړي یا لمسۍ، نو اکثر اوقات د پکتیا په ولسوالیو کې په دې خلکو کې په دې قومو کې چې موږ وینو بیا هم لیدلی دي، اکثره تقریبا 80% منفي نتیجه ورکړې ده.
په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د بشر حقونو د ښځو د برخې مسؤله جمیله یوسفزۍ د بدل له امله د رامنځته شوو څو پیښو په اړه وایي چې د بدل له وجې په پکتیا کې څلور ښځې په تیر نږدې وخت کې وژل شوې او ګڼې نورې ښځې له بېلابېل کورني تاوتریخوالي سره مخ شوې.
موږ څو قضایه درلودلې، مثلا یو قضیه موږ په سید کرن کې درلودل چې هلته مثلا یو ښځه دوه کاله مخکې د خپل خسر خېلو لخوا وژل شوې وه. سه کاله بدلې بیا هم په مغه شکل په عین شکل باندې د خسر خېلو لخوا هم ووژله شوه. او همدارنګه یو بله پېښه ده چې تازه تقریبا په تاریخ د څلورم د اتم د 1901 کې دا پېښه په زرمت کې شوې ده. په دې پېښه کې بدل او په دې بدل کې یو طرف مثلا نجلۍ سنې لوی و 14 کلنه وه او بل طرف ته 12 کلنه نجلۍ وه. چې دې داسې رواج لري چې مثلا واده چې کوي بیا دغه نجلۍ کواړه مې یو دفعه د خسر کور ته وړي، دا نجلۍ چې د خسر کور ته زرمت ته وړې ده دا نجلۍ ته نستنه کړې ده.
دا دې دود د مخنیوي له منځه وړلو په اړه په پکتیا کې د ښځو د پرمختیایي شورا مشره ماهره احمدزۍ وایي که په پکتیا کې د تعلیم کچه لوړه او ولور له منځه لاړ نه شي، ښایي دا ستونزې همداسې دوام وکړي.
حل لاره یې دا ده تر څو چې دغه ټولنه کې د تعلیم تربیې یعنی سطح جګره شي او کورنۍ په دې باندې پوه نه شي چې دا خراب عواقب لري. او دغه د ولور هم یو سبب د دې ده چې یو کورنۍ نه شي کوی چې د ولور پیسې ولري، خپله لور لور لري هغه لور په بدل کې ورکی کړه په هغه صورت سره مشره به مشکل نه
نو موړه دا هم ول په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې تاوتری خالی کا چاغه وخت ډیر را کمې دی شي چې دنجون په بدل کې ورکړي ګراپ لاټي ټاویا دغه دود به خله منځ لاړ شي دنیا ایمان هم په بدل کې دنجون ورکړه ناروا کار غړي او وای دنجون په بدل کې ورکول د اسلام له نظر سم کار نه دی او دغه کار مخنیوي شوې دی خو زیاتوي ک چیرته د وی جلی لپاره د واده مہر وټاکل شي بیا روا کېدای شي مولوی عبدالقادر همت وای مولوی همت دا هم ویل کوم دود چې د نجونو په بدل کې د ورکړې دلته رواج لري ناروا دی ځکه اسلام د دې مخنیوی کړی دی چې نجونې یوه د بلې په مقابل کې ورکول کېږي یا سره بدلېږي دا ناروا کار دی او اسلام د دې ډول ودونو جواز نه ورکوي داود تپان ازادۍ راډیو پکتیا
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ د سهار 10 بجې او 15 څلوېښت دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبريږي چې په څو شیبو کې وړاندې شي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور برتانیا پرون افغان حکومت ته هغه څه د پاسته 250 لرغونې سکې چې په شپېتم او اویایم لسیزه کې برتانوي ساينس او لرغون پوهانو د څېړنې لپاره له افغانستانه وړې وې بیرته افغان حکومت ته وسپارلې. چارواکي وایي دا سکې چې د افغانستان د لرغوني تاریخ یو مهمه برخه ده څلوېښت کاله وروسته د افغان او برتانوي مقاماتو په هڅو بیرته افغانستان ته وسپارل شوې. د جرمني خبري اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې رضوان مراد تاسو ته وړاندې کوي.
افغان مقامات وایي دا سکې د کوشانیانو په دورې پورې تړاو لري چې له میلاد وروسته په دوهمه او درېمه پیړۍ کې په دې سیمه کې په واک کې و. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحین د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې دا ډېرې ارزښتناکه سکې دي چې د روښانه کلتور او اقتصادي اثر پورې اړه لري. د افغان چارواکو په وینا د افغانستان لسګونه سره تاریخي آثار او لرغونی توکي د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال غلا او بیا مختلفو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. افغان مقامات وی د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم اویا په سلو کې لرغونی آثار چې سلګونه کاله زړې مجسمې هم پکې شامل وي غلا شوي او د دې هیواد له مختلفو تاریخي سیمو او آبدو څخه هم په غیر قانوني توګه لرغونی آثار لوټ شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزیر د جرمني خبری آژانس ته ویلي لنی کمرغه په دې وروستیو کې امریکا، برتانیې، فرانسې او ناروې ژمنه کړې چې دغو هیوادونو ته وړل شوي د افغانستان تاریخي آثار به بیرته افغان حکومت ته وسپاري. سید مخدوم رهین ویلی دا هیوادونه ځکه د افغانستان لرغونی آثار بیرته سپاري چې د هغه په وینا اوس افغان حکومت د دغو آثارو د خوندي ساتلو لپاره لیوالتیا لري. د روان میلادي کال په پیل کې برتانی 800 تاریخي آثار چې یو شمېر 2000 کال پخواني هم دي د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل. د جرمني خبری آژانس د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزیر په حواله وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي موزیم د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره د شپږو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه هم کړې ده.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د لغمان ولایت د ښځو چارو د رئیس د وژل کېدو په اړه خبرې کوو چې ولې وژل شوی، آیا تر اوسه د قاتلانو ترک معلوم شوی کنه. په دې به هم خبرې وکړو چې ولې په دې وروستیو کې د ښځینه کارکوونکو وژنې زیاتې شوې دي. دوی خو په جګړه کې ونډه نه لري او تر ډیره د عامو وګړو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. دا خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. خو له هر څه مخکې نورګل شفق د ښځو په اړه لاندې خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې اوس هم ګڼو ښځو ته په میراث کې برخه نه ورکول کیږي. د دغې ستونزې د اوارۍ او خلکو ته د ښځو د میراث په حکله د معلوماتو د ورکولو په مقصد د شنبې په ورځ د افغانستان د ښځو چارو وزارت د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي چې د دغه کمپاین له لارې به په مرکز د ولایتونو کې 40 میلیونه افغانانو ته د ښځو د میراث په اړه معلومات ورکوي او ښځو ته به دا لارښوونه هم کوي چې که یې څوک د میراث په حق سترګې پټې کړي د کومې ادارو په مرسته کولی شي خپل دغه حق ترلاسه کړي. د تخار د ښځو چارو رئیس رزم ارا هواش وایي د ښځو او کورنیو د پوهې د کچې له لوړېدو سره سکل په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي له امله د ښځو د شکایتونو ثبتېدنه زیاته شوې ده. میرمن هواش وایي د سکل په لومړیو 9 میاشتو کې یې له ښځو سره د تاوتریخوالي 200 پیښې ثبت کړي دي او د ثبت ارقام ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي، ځکه د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې او خلک کولی شي هره ورځ راشي او خپلې ستونزې ثبت کړي. ممانیا پریده د اتن په یو ستر سیالی کې لومړی مقام وګټه. 14 کلنه ممانه د قبایل اوسیدونکو د دې د آسیایي هیوادونو د کلتوري ارزښتونو په یو سیالی کې چې د 22 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې جوړه شوې وه د خپلې سیمې استازیتوب کاوه. ممانیا ازادي راډیو ته ویلي اتن د خپلې سیمې د یو غوره کلتوري ارزښت په توګه په سیالی کې ګډون کوونکو ته ورپېژنده او د تر ټولو ښه کلتور لومړی جایزه یې وګټله. په داسې سیمه کې چې نجونې آن د تعلیم په څیر له خپلو لومړنیو بشري حقونو محرومیږي، د ممانې لپاره د تایلند سفر او په سیالۍ کې ګډون آسان کار نه و. دا وایي کلی چې په سیالۍ کې ونډه اخیسته د کلیوالو او مشرانو لخوا منع شوې وه. ممانه د خپلې سیمې لپاره د پرمختګ په مقصد د ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي.
قدر منو اوریدونکو، د دسمبر لسمه چې د لیندۍ له 3 سره سمه وه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په همدې ورځ سهار شاوخوا 3:30 بجې د لغمان د ښځو چارو د ریاست سرپرسته ناجیه صدیقي داسې مهال ووژل شوه چې له خپلو دوو لونو سره د کار په لور روانه وه او غوښتل یې چې په دې ولایت کې په جوړېدونکي غونډه کې برخه واخلي او په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي. میرمن ناجی صدیقی لخپل وژنې څه موده مخکې کله چې د یوې غونډې لپاره کابل ته راغلې وه، له ازادۍ راډیو سره د دغه ولایت د ښځو د وضعیت په اړه غږېدلې وه.
زه ناجی صدیقی د ښځو چارو ریاست سرپرست په ولایت لغمان. د لغمان ولایت ښځو وضعیت خو پخوا ښه و. خلک کولی شو چې خپل وظیفې ته حاضر شي، مکاتبو کې معلمین هغه و ټول. اوس چې فعلا دغه زموږ د رئیس هغه واقع ټول داسې هغه کړي دي چې ښځې غواړي چې په اداراتو کې کار وکړي. اوس په هغه کې دي چې موږ سره رقم راشو دا وضعیت کې وظیفه اجرا کړو، نو په ډېر بې امنی حالت کې قرار لري.
سره له دې چې دی وویل چې د ښځو چارو د پخوانی رئیس له وژل کېدو وروسته ځینې ښځې ویریږي او په ډاډه زړه خپلو دندو ته نشي حاضرېدی، خو دی له دې ټولو ګواښونو سره سره د دې ولایت د ښځو او نجونو د ژوند د بهترۍ لپاره د لغمان د ښځو د چارو ریاست سرپرستی ومنله او د خپل همدې ټولنیز او خیریه خدمت پر مهال ووژل شوه. د وژل شوي ناجی صدیقي خاوند معلم محمد لطیف د خپلې میرمنې په اړه وایي چې نوموړی د وظیفې پابنده وه او د دغه ولایت د ښځو د ستونزو د اوارۍ او پرمختګ لپاره یې هلې ځلې کولې. محمد لطیف وایي میرمنې په دې ورځ له دوو لونو سره یو ځای په ریکشه کې د دندې په لور روانه شوه، خو له کوره لږ لرې 2 تنه موټر سایکل سپاره د دوی مخې ته راوځي او پر میرمنې ډزې کوي. دی د پیښې کیسه داسې کوي.
چون دوی زما یو بل وړکی لور او یو بل مشره لور چې هغه هم یو 14 کلن ده، نو دوی دغه یو هغه یې وکړو چې زمونږ هلته یو ورکشاپ ده، یو څو ورځې دغه ورکشاپ ته هم ځو او بل وظیفې ته هم ځو. نو مونږ دغه دی نه رکشې کې کینو او ځو. ما ورته د رکشې پیتین کرا ورک مایده پیتین ورک په رکشا کې کېناتل. دوی نه لس دقیقې مخکې به ووتلم، زم چین پابندې زمونږ مته بجې رسمیات دي. نو ما ول ده 40-50 دقیقو کې تر مکتب پورې رسېږم. کله چې دوی داسې د کور نه وتلي دي او خپل دا د لور خبرې وې چې وایي مونږ رکشا کې کېناتلو، داسې یو تل یو نیم تل یا 200 متره وړاندې څنګه ته چیرې دي. یو موټر سیل والا کې 2 کته پکې ناستل، یو دغه سپین بګو او تر په لنګر دغه تړلو په کول په سره یا هغه د خپل د پدې پورې مخ پټ کړو هغه بل بخ نه مخ پټ نه یې هغه په کول په سره هیڅ شی ته موټر کېل والا و درې چا ته دی ور نه کټ شو چې کده دې ته ویل چې کټ شه دا ول چې ما څه کوي دغه دا یو چیغه و ته پنګه دی وزه هغه لور می سیدا چې ول په پنګه باندې دې ته ول چې تام ودم نو دې درې ډا چاول کړي د مګه کې لګیدل چې ډیر وار کټاو څنګه د نور کړه د اخر لور ته نه اړول چې مرمي خلاصو اندر ته هغه لور می ورته لا ته ما چې ول څه پنګه هم کله کړه هغه دې مشته بس مرمي اجل البته د دې باو دانو نو دغه وخت کې د هغه موټر دکل مخه واړو عام پندغه کټه باندې حرکت وکړو لاړ
محمد لطیف وای چې د دې مرمنې ته رسمي اختر نه ورکړل شوی یو نیم به ورته ویل چې کار پریږده خو دې نه غوښتل چې د خپل سیمه د خزو او نجونو له خدمت لاس واخلي بلکې هڅه یې کوله چې د دوی غږ اوچت کړي او ستونزو ته د حل لار پیدا کړي
دته خاص دته خاص اختارونه نو دته خاص کا اختارونه وای خو بیا بمون دی ویل کنه دته خاص اختارونه دغه تورسی اعمال یو ورته ویل او د پلار کې دادي خو لکه د خلکو دادي خبرې دي پلار کې به ورته ویل چې دا امریکایانو سره ودی پلار دي دا یا مو د سیته دي ته ودی په پری دغه خبره دا درې نه سلو نه دي مسجد کارونه کیده
په لغمان کې د تیر یو کال پوګدو کې د خدو چارو د ریاست د دویمه مشر د چوجل کیږي لدی وړاندې د یاد ریاست رئیس حنیفه صفی هم د هغې په موټر کې د یوې بمی چاودنې په وسیله وژل شوې وه خو پوښتنه دا راولړیږي چې څنګه په یو کال کې د ښځو چارو ریاست دوه ښځینه مشرانې وژل کیږي آیا په دې ولایت کې یوازې میرمنې په نښه کیږي که څنګه د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک دا د ځینو ویرا چوونکو کار ګڼي وایي که چیرې په لغمان کې ښځینه فعالینې په نښه کیدلی له دې ریاست پرته په نورو دولتي ادارو کې هم یو شمېر میرمنې دندې ترسره کوي
دا خبره هم نه ده که داسې شي دلته په ډېرو ادارو کې د سولې په شورا کې دوه تنه ښځې ګډون لري همدارنګه په نورو ادارو کې یا د اجیر یا د مامور په توګه ښځې ګډون لري ستونزه یوازې د لغمان نه ستونزه د ټول افغانستان په سطحه باندې ده
که څه هم د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې په هیواد کې ډېر ځله د ښځو قاتلان او د دوی په حقونو تیری کوونکي نه نیول کیږي خو د ناجیې له وژل کېدو لږ وروسته د دغه ولایت د والي ویاند سرحدي ځواک وویل د دغه پیښې په اړه دوه شکمن کسان نیولې دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله نیکزاد د تازه معلوماتو له مخې د دې پیښې په اړه څلور شکمن په نښه شوي چې درې نیول شوي او یو یې تر اوسه په تیښته کې دی
څلور کسه د پولیسو او د میرمن صدیقي د کورنۍ لخوا په قتل تورن دي له دغو څلورو کسانو یې درې د چهارشنبې په ورځ نیول شوي او یو یې لا نه دی نیول شوی دغه کسان د زیاتو څېړنو لپاره د لغمان د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي دي او هیله مو دا ده چې هغه یو تښتېدلی کس هم ونیول سي او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي
د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو پوښتنه دا ده چې ولې په دې وروستیو کې ښځې په نښه کیږي د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي له یوې خوا افغاني کلتور ښځو ته بې احترامي له هغوی سره ناوړه چلند او زیان ورسول غندي او هغه څوک چې دا کار کوي په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي له بلې خوا ښځې نه په جګړه کې ګډون لري او نه هم له چا سره دښمني پالي چې له داسې برخلیک سره مخ شي دوی خو یوازې د خیر ښېګڼې سولې او د خلکو په تېره د ښځو او ماشومانو د ستونزو د اواریدو لپاره کار ته راوتي
ښځې چې دي توپک لاس کې نه دي چې د خلکو سره جنګ وکړي همیشه دي په مرسته د خلکو سره کوي فرزند دغه چې انیسه نوم چې و دا په شمالي کې چې ووژله دا یې واکسین یې کوله موږ اولادونه یې د فلج ساتل چې او دی واخیستله او دا یې مړه کړله یا فرزند د لغمان د ښځو د چارو رئیسه یې چې مړه کړله دې ښځو ته خیریه مؤسسې جوړې کړې چې په هغه کې ښځو کارونه کول او داسې ښځې وې چې نارینه یې نه درلود خپل فامیلو ته یې ډوډۍ ورکوله دا یې ووژله او دا ټول ښځې چې دي دا خو د خیر دپاره د سولې دپاره دغه کارونه کوي د آینده نسل خپل د اولاد دپاره دغه زحمتونه باسي چې زموږ آینده نسل ښه وروزل سي فرزند کدي دغه ښځې ډاکتران وژني فرزند د دې ښځې تکلیف پیدا کوي نارینه ډاکتر ته خو دې نه بي دغه ډاکتر دې دغه ښځې چې د دې سره کومک کوي او د دې ښځې مرګ ومیر څه خیره ګرځي کمالمان هم دې د دې اولادو ته درس ورکوي او د دې اولادونه یو ځای ته رسوي کې هر ښځه چې په هر بخش کې کار کوي ترسی دی بل کم کار خو نه لري چې دی د دشمنی و کې اته پک دی په لاس واخی چې د دې سره د مقابل جنگ و کې چې یا د دې نه و درس چې وځري مردا مړه کو او په دې به موږ نوم لولسی چې پلانی شزه مړه کړل.
له دینی پلوه هم د خځو او ماشومان وژنه او هغوی ته زیان رسول ناسم عمل خودل شوی.
فضل هادی اسم د کونړ ولایت اوسیدونکی د دورانی سبب یو بد دا وایي چې نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شاله لاس وینه. پورته شه درویشه دا بدینه توره ماته کړه. خبر دا ده چې د اسلام ستر پیغمبر خپل ملګرو ته او ټول امت ته تکرارا په ډېر ټینګار سره دا سپارښتنه کړې ده چې حتی په جنگ جګړه کې د عمر خوړلو سپینګیرو ماشومان او په تېره به د خزینه او ډېر راحت وکړي. پیغمبر الله سلام او د هغه ملګرو ته په هغه کلیو قریو باندې برید کاو پاره کوم که چې با ماشومان خزینه او سپینګری و امداشان اذان به کېده. نو پیغمبر علیه السلام د ژوند پورسته وشه بو کې زنګدان شه به ډیر سپارښتنه خپل امت ته کړی د ستاسي د خزینه او د حقوق په اړه باندې ډیر محتاط اوسئ.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونې ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسپک شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.